دي کیږي چې ځینی اکثریت خصوصي شرکتونه به د افغانستان هوایي ډګرونو ته خپل فرازونه ته ادامه ورکړي.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت مرستيال غلام جیلانی وفاو چې د متحده عرب امارات له شرکت سره د هوایي ډګرونو د لا تنظیم په برخه کې د نوي قرارداد په اړه خپل جزئیات او معلومات شریک کړل.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی داسې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420222 4401.
اوس هم ازادۍ راډیوي مجله واورئ.
ازادۍ رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی موکوم اولاندی پا خبرونه کی په خوست که ده چنار کلمه مشایره وشو.
شرنده مای خرزوی تکره دمو
شیر حملرو.
هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه مې ښکل کړه.
په غزنی کې د ادبي بهیرونو د غوړېدو شمنه
د فرهنګي بهیر په نام باندې غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یو څانګه لري.
له استاد نور احمد ایمل سره شهیدل یو چې پښتو روسي متلونه یې پرتله کړي.
څنګه کولی شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبني اړیکې را پیدا کړو؟
په کندهار کې د احمد شاه بابا کور
درې منزلونه لري، اته خونې لري، یو وزیرخانه لري، یو پسر دالان لري. په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم و چې شانشین به ورته ویل کېدله.
دا کور په نړېدو دی. دا به هم واورئ.
د سلطان محمود غزنوي صاحب د زیارت د رنګمالي او ترمیم چارې پیل شوې.
په خوست کې د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په دې مشاعره کې د خوست سربیره د یو شمېر نورو ولایتونو فرهنګیانو او شاعرانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې له 14 کلونو راهیسې هر کال د چنار دودیزه کلنۍ مشاعره جوړیږي. نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د چنار 14مه دودیزه کلنۍ مشاعره جوړه شوه. په یاد مشاعره کې له خوست سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ګڼو شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو برخه اخیستې وه. شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول مشاعرې د ادب او فرهنګ د غوړېدا او نویو استعدادونو د راټوکېدو په برخه کې ګټورې وبللې. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني ازادۍ راډیو ته وویل شاعرانو دا موقع لرله چې د خپل ذوق او فکر برابر شعرونه او نظمونه چنار مشاعره کې وړاندې کړي.
یوازې شاعرانو ته موقع ورکړل شو، که څه هم اوس ډېر شاعران پاتې دي، خو د وخت کمبود وجوا نه دا چې څوک مو قصدن پاتې کړي دي، بلکې ټول مو آزاد پریښي وو. هر قسم سره د خپل طبیعت شعرونه دوی ویل.
خوستای فرهنگپال نورشان نورانی وایي دا ډول مشاعره د ادب د بډاینې لپاره په ګټه تمامیږي.
دا ډول مشاعره په سیمه یا منطقه کې یا په ولایتونو کې د فرهنګ د پیاوړتیا، د ادب د غنا لپاره ډېرې مهمې دي، ځکه په دې کې د فرهنګ لپاره کار کیږي، د ادب د غوړېدا لپاره کار کیږي او بلابل استعدادونه او ځوان استعدادونه په دې کې راټوکیږي.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، بیتونه، غزلی او نظمونه ولوستل. دریو تنو شاعرانو سلیم وصال، شیر محمد مجبور او مستغفر گربز خپل شعرونه داسې وړاندې کړل.
ما خو یل چې بیا چاو دن شوی خلق پتا باندې بیخی را دولو، پرون می ساد خلی جوتو خلا بیگام شندو لنجی گی را دولو.
دغنا راغلم ما د خر پلوری منډه وکړه، بیرتا مریض راغلم درمان مې پکې ونه لیدو، د غم ورې د ګرځوي خو اسمان هم غریږي. دغم ورېږي در دوی خو اسمان هم غریږي ګلۍ ورېږي خو باران مې په کونه لیدا
د سرو سکر وټو پر سر خول زړه دای مې پرتا باندې راټول زړه بل تشبه تر سره نه جوړېږي تداسي لکه دا ټول زړه
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترانوم په انداز وړاندې کړل چې حاضرینو په تودو چکچکو بدرګه کړل جاوید دلدار او محبت مندوزی خپل ترانومونه وړاندې کړل
ټول دنیا په یو سړی خلې دا ټول دنیا په یو سړی رنگيږي ټول دنیا په یو سړی رنگيږي
در حسکن دزڑا ٹوٹا دسترگو تور دے وطن شرم دے مئی خرسوئی ٹکرے دمور دے وطن
دی آدوانی ورده په ورسته یو لسیزو که د افغانستان د یو شمیر نور ولایتونو پشان خوست که د چنار پکتیا که د نختر لوګر که د سنزلګل میدان وردګو که د منیګل او پکتیکا که د سلیمان غر کلنۍ مشاعرې دود شوی دی
د خوست چنار له دودیزې کلنۍ مشاعرې به غزنی ته مخه کړو چې هلته چارواکي ژمنه کوي چې ادبي بهیرونه به فعال کړي د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته په افغانستان کې د ادبي بهیرونو غونډې ودرېدې بیا په بلخ کې غونډې شروع شوې په کابل کې پیل شوې او په پلازمینه کې د میرمن بهیر کلنۍ غونډه هم وشوه په هلمند او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم غونډې شروع شوې جنو لیکوالو بیا آنلاین غونډې پیل کړې چې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې میشتو فرهنګیانو په کې وخت په وخت برخه اخیستې ده تازه له غزنی خبر لرو چې په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې په ټولو څوارلسو سالیو کې به فرهنګي بهیرونه شروع کړي د ریاست په غزنی ښار کې د فرهنګي بهیر په نوم یو ټولنه هم پرانیستې ده په غزنی کې لیکوالان او فرهنګ پالان د شمنې ته په دې سترګه ګوري چې د فرهنګي کړیو ترمنځ به د اړیکو د ټینګښت سبب شي نور په دې راپور کې
په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي وایي هڅې پیل کړې چې په غزنی کې بیرته فرهنګي هڅې روانې کړي دوی دا د وخت اړتیا او د خلکو د فکري بیدارۍ ذهني ویښتابو کلتور او ژبې د بډاینې لپاره تر ټولو ښه لار ګڼي اطلاعات فرهنګ ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد وویل په دغه فرهنګي بهیر کې له مرکز او ولسوالیو څخه یو شمېر فرهنګپال او لیکوال د غړیتوب لپاره غوره سوي او دغه فرهنګي بهیرونه به د ولایت په ټولو ولسوالیو کې هم پرانیزي ښاغلی مجاهد څرګنده کړه چې دغه فرهنګي بهیر د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت او د غزنی ولایت د فرهنګپالو په همکارۍ پر لار اچول سوی او مخې د خلکو د اطلاعات او فرهنګ ریاست دولتي مسؤلینو او چارواکو ترمنځ همغږي او د نورو کلتوري فعالیتونو پراختیا ده
غزنی کې موږ د فرهنګي بهیر په نام باندې یو غونډه جوړه کړه چې دا په اړه ولسوالۍ کې یوه څانګه لري په دې کې به موږ هغه شاعران لیکوالان پوهان ګډون کوي چې هغه له ټولو قومونو دي کله اهل تشیع دي کله تاجکو ورونو دي کله پښتنو دي او دې کار ته انشاءالله موږ وده ورکوو موږ کوشش کوو چې په اړه ولسوالۍ کې دا ټولنه جوړ کړو او نن مقر ته روان یو او ری هم اراده د ستاسي و ټولنه جوړ کړو
ښاغلی مجاهد په غزنی کې لمیشتو فرهنګ پالو لیکوال او شاعرانو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او وی ویل ډیر ژر به د تاجک هزاره او پښتون قوم درې فرهنګي مرستیالان د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا وټاکل سي بل لور ته بیا په غزنی کې ځینې فرهنګپال د اطلاعات او کلتور ریاست دغه نوښت ستایي دوی وایي له دې سره به په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د فرهنګپال او فرهنګي کړیو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت یو باب پرانیستل سي د پوهنتون استاد او لیکوال نقیب الله خان خیل په دې باور دی چې له دې سره په ټولو ولسوالیو کې نوې استعدادونه غوړېږي او فرهنګي هڅې به ګړندۍ سي
په دې کار سره به د مرکز او ولسوالیو د فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو ارتباطاتو او تجربو د تبادلې یو نوی باب پرانستل سي هیله مو دا ده چې دغه پروسه دوام پیدا کړي چارواکي په وخت په وخت د لیکوالانو او فرهنګیانو د هڅونې لپاره تشویقي پروګرامونه په لاره واچوي په دې سره به زموږ فرهنګي ودانه رامنځته سي او موږ به تیر برم ته یو ځل بیا ور وګرځو
په غزنی کې دغه فرهنګي بهیر په داسې حال کې پیلېږي چې په اوسنی وخت کې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ټولې فرهنګي هڅې تقریبا په ټپه ولاړې دي. د مجلو رسالو او کتابونو د چاپ بهیر درېدلی، شاعران او فرهنګپالو خپل قلمونه ایشي، فرهنګي غونډې او مشاعرې نه کیږي.
په غزنی کې چارواکي ژمنه کوي چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې به ادبي بهیرونه پیل کړي. په ادبي بهیرونو کې تر ډېره مشاعرې وي او کله ناکله پورې وي کیسې یا یوه شعر نقد هم کیږي. د خپرونې په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. د شاعر امینې فنا شعر لرو. دا شعر دوی پر آزادی راډیوي ادبي مجلې پیرزو کړی دی.
خوشبو یستا راوړه هوا می کل کړه، خوشبو یستا راوړه هوا می کل کړه، سترګو می کل کړه، زړه او سا می کل کړه. غره دې وغک صحرا دې پلونه و کل، غره ته می غیږ ور کړه، صحرا می کل کړه. هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر کې چې ته ما ته ګورې، هغه تصویر هغه نگاه می کل کړه، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، چې ستا په یاد زما سترګو راتلې، اوخ کې مې وڅښلې، شړا مې کل کړه. زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، زه پوهېدم چې پوره کېږي هېڅ نه، د نامراد زړه تمنا مې کل کړه. عشق په تیاره شوندون کې څرک د رڼا، عشق په تیاره ژوندون کې څرک د رڼا، روح مې شلمر چې دا رڼا مې کل کړه. ما جنت نه غوښته جانان مې غوښته، ما جنت نه غوښته جانان مې غوښته، ما سوا پریښوده گناه مې کل کړه. فنا هغه یاغي مینه یم چې، فنا هغه یاغي مینه یم چې، د مینې هر تقاضا مې کل کړه، د مینې هر تقاضا مې کل کړه. خوشبو یستا راوړه هوا مې کل کړه، سترګو مې کل کړه، زړه او سا مې کل کړه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. پښتو متلونه چې د شفای ادب یو لوی زیرمه ده، په ټول تللې خبرې بلل کیږي. په تیر یو پیړۍ کې د پښتو متلونو د راټولونې په برخه کې یو شمېر افغانانو په کتابي بڼه متلونه راټول کړي دي. د نړۍ په ډېری ژبو کې په کلتوري او فرهنګي برخه کې ځینې ګډ ټکي موندل کیږي چې دا د ژبنیو اړیکو، ګډه جغرافیه او په اوس وخت کې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي، سیاسي، سوداګریزي او انټرنیټي اړیکې د همدې چارې لامل شوي دي. د هلمند پانتون استاد نور احمد ایمل چې اوس مهال د روسیې په کراسنادار ښار کې د کوبان دولتي پانتون کې خپل ډاکټورا بشپړوي، د پښتو او روسي متلونو د پرتلنې په اړه تحقیق کړی دی. په دې څېړنه کې شاغلی ایمل ډیر داسې متلونه موندلې دي چې په فکری، ژبني او محتوایي لحاظ په پښتو او روسي کې سره ورته دي. زموږ همکار بصیر الحق عادل له شاغلی ایمل سره د نوموړي د تحقیق په اړه مفصله مرکه کړې، چې په پیل کې شاغلی ایمل د روسي او پښتو متلونو د مقایسې په اړه وایي.
دغه پرتله د نړیوال ژبپوهنیز انزور پر وړاندې کیږي. د موضوع ارتیا ځکه ولې سوچې نړیوال ژبپوهنیز انزور دا هغه علم دی چې په وسنی وخت کې د نړۍ ډېری ژبپوهان او د نړۍ ویش ملتونه پر دې باندې کار کوي چې موږ څنګه کولای شو د ژبو ترمنځ فکری، فرهنګي، ژبنی اړیکې را پیدا کړو. څنګه ملتونه څه ډول تفکر کې په ځانګړي جغرافیه کې، آیا دا په لویه کچه د مځکې په کوره کې د نورو هیوادونو نورو ژبو ترمنځ کوم مشترکات او کوم بیلوال لري، پر دې باندې بحث کوي. دلته د دې موضوع د انتخاب یو لامل دا و چې زموږ پښتو ژبې ته کار سوی دی، په داخله جغرافیه کې کار سوی دی، یا په علمي ډګر کې په کومه کچه کار سوی دی، یا زموږ ژبه په ژبپوهنیز ډول سره چې موږ یو برخه د فرهنګ راخیستې ده، دا د نړۍ د یو معتبرې او نړیوالې ژبې سره مو د مقایسې چوکاټ ته اچوو. دا یې ځکه اړتیا وه چې خپل ژبه د خپلې جغرافیې راوباسو، د نړۍ له ډېرو معتبرو ژبو سره یې مقایسه کړو. دا نوی علم دی، په دې کې د ملتونو، انسانانو یا د یو ځانګړي ژبې د ویونکو فکر، تفکر، ایډیا او هغه فکری او ځینی هنزورونه چې د هرې کلمې لپاره یې موږ په خپله جغرافیه کې لرو، او د دې دغه تفکر، دغه انزور بیا که موږ د نړۍ د ژبپوهنیز انزور یا نړیوال انزور ته راوباسو، په دغه پایله کې موږ معلومولی سو چې زموږ ژبه په فرهنګي، ژبني لحاظ باندې د یو نړۍ د یو بلې ژبې سره کوم شباهتونه لري، ورتوالی لري، کوم بیلوال لري. په دې برخه کې له نیکه مرغه تحقیق وسو. زه په پښتو ځینو موادو پر راټولول کې له ډیرو سختو ستونزو سره مخ سوی یم، نو په روسي کې مواد ډیر و، دغه پر اساس باندې موږ کار مخته وړی دی.
ډیره زیاته مننه استاد. متلونه چې د شفاهي ادب یو مهمه برخه بلل کیږي او په ټول تللي خبرې دي، په دې برخه کې افغاني پوهانو هم کار کړی دی، کتابونه لیکلي دي. خپل تاسو چې کړه د پښتو او روسي متلونو دغه پرتلنه کول او د مو پرتله کول، پښتو ژبه کې حتما تاسو نو متلونه راټولول کنه، ممکن نوي متلونه هم تر سترګو شوي وي، یا تاسو داسې څه مخته درغلي وي په متلونو برخه کې چې هغه نوي وي، داسې یو څه مو موندل. ځینې متلونه خو ډیر مشهور دي یا ډیر د خلکو ترمنځ مرواج دي، ممکن دا چې شفاهي ذخیره ده او په دغه برخه شاید ډیر نوي متلونه داسې وي چې ټولنه ته بيخي خبر نه وي، داسې اوسه تاسې و موندل؟
د دې څېړنې په لړ کې موږ پر درو ډولو عناوینو باندې کار وکړ. لومړی دا چې د پښتو او روسي ژبو ترمنځ مو د مشترکو یا ورته همانایزه یا تر ډیره پرې چې هغه مفهوم یې ورته رسوي، هغه متلونه مو راټول کړل. دا چې په روسي کې متلونه ډیر وه او کتابونه او متلونه ډیر وه، په پښتو کې یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې د متلونو په برخه کې یو شمیر کتابونه پښتنو لیکوالو لیکلي دي، خو له بده مرغه ټول کتابونه، یعنی په لویه کچه کتابونه چې دي هغه عمومي دي، یا د الفبا په ترتیب سره دي متلونه راټول کړي دي، او متلونه وکتل سي ټول کتابونه که سره پرتله سي، زما سره تقریبا ټول د متل پښتو متلونه را سره دي، متلونه یو په بل کې سره تکرار دي. یعنی ما هدف دا دی چې په موضوعي محتوایز ډول سره متلونه په پښتو کې له بده مرغه نه دي ویشل سوي، چې د موضوع له مخې متلونه موږ واخلو، د محتوا له مخې ورته متلونه موږ واخلو، یا هغه متلونه چې په بیر اخیستل کېږي د موضوع لحاظه دغه په اړه موږ یو کتاب لرو، دغه تشه په پښتو کې شته چې دې ته به انشاءالله بیا کار کوو. او په دا زما د تحقیق موضوع چې موږ کار باندې کړی دی، هغه دا ده چې موږ ډیره ټاکلې ده، موږ ډیره مختص کړې ده، په یو خاص برخه کې کار کړی. دلته د عنوان موضوع چې دا تحقیق ما کړی دی، دودیز او فرهنګي متلونه، په دې کې بیا واده، نڅا او د واده کې رواجونه، دودونه، خواښې، د خواښې کریکټر، زوم، د زوم کریکټر، مثلا د خسر کریکټر، ناوې، په دې کې یوړي، په دې کې د پښتو او روسي چې په پښتو کې په ژبپوهنیز لحاظ باندې دغه افکار څه ډول دي. مثلا خواښې په روسي فرهنګ کې خوښه څه ډول کریکټر لري، هغه د الک خوښوي او که د انجلی خوښوي. دلته بیا دوه الفاظ دي، تکرار ته الک خوښ په ونه یادې، د انجلی خوښ په بل نه یادې. هغه سي خسر د الک خسر د خسر یا زو مناوي. دلته دا کړه وړه الفاظ، کلمې، افکار، تفکر، ایډیاوي، فرهنګ څه ډول دی، دا موږ اخیستې چې په دې کې مو د پښتنو متلونه راخیستې دي چې دا اړوندې موضوع ته ویل سوي دي، او د روسي متلونه. په دې کې مو درې ډوله کار کړی دی. لومړی کټګوري موږ ورته متلونه راټول کړي دي چې هغه د مفهوم او ته په ځینو حالاتو کې کلمات یو ډول کارول سوي دي، او موضوعات یو ډول راغلي دي، مفاهیم یو ډول راغلي دي چې پر دې مو برخ کړی. دا متلونه مو د ژبپوهنې په رڼا کې څیړلي، شنلي او باس باندې کړی دی. هر متل مو چې په دواړو ژبو کې ورته یو دوه درې متلونه پیدا کړی دي، هغوی ته مو لاندې په ژبپوهنیز ډول سره دغه پر افکارو، فکر، کلماتو، د کلماتو پر انځور باندې په تفصیلي ډول سره باس کړی دی. دا یو مسله. دوم عنوان چې موږ کړی دی هغه متلونه چې په روسي ژبه کې سته او په پښتو کې یې بیلګې موږ نه دي موندلي. هغه په پوهیږو باندې چې جغرافیه، محیط، مذهب، دین، دا مسایل چې هغه مسایل راغلي دي. دوم هغه کټګوري متلونه راخیستل چې په پښتو کې نسته، په روسي کې دي، هغه مو شنلي دي، سپړلي دي، باس مو کړی دي، فکر، افکارو پر ژبني مسایلو باس کړی دي. درېمه کټګوري هغه متلونه چې په پښتو کې موجود و، په پښتو کې و، په روسي کې مو تر پلټنو او تحقیقاتو څیړنو په پایله کې نه دي موندلي، هغه مو راسپړلي، پر هغه باندې مو باس کړی دی.
یو بل مهمه مسله چې که څه هم روس او افغانستان تقریبا سره نږدې دي او په یو جغرافیه کې موقعیت لري، ولې دلته په فرهنګي، مذهبي او ټولنیز لحاظ دا ټولنه فرق لري؟ پرځن روسي ټولنه یو ډول فرهنګ لري، یو افغاني ټولنه بیا بيخي مبل ډول کلتور دی، دلته مذهبي محدودیتونه دي، نور دي نور دي. د دغه دواړو ژبو د متلونو ترمنځ غټ کی کوم، یعنی دا سه غټ کی پکې وچی ام دلته په افغاني ټولنه کې راغلي وي موضوعات د محتوا په لحاظ، او هملته روسي متلونو کې وي
غټ کی. په دې معنی دي چې موږ فرهنګي لحاظ باندې په ځینو مسایلو کې غټ افکار درلودل، غټ ټکي مو درلودل. ما داسې متلونه په پښتو کې پیدا کړل، په کتابونو کې نه و. ما په صحاوي تحقیق ډېر وکړ، له خلکو، له ځوانانو، له ښځو مو متلونه راټول کړل، بیا ما هغه متلونه باندې بحث کړل. له بعد مرغه ځینې متلونه لا هم زموږ په ټولنه کې ډېر پاتې دي چې موږ هغه راخیستې نه دي. دلته یو متل ته راځم، دا عام متل دی، دا شاید ډېر کارول شوی پښتو کې. موږ متل لرو، وای لورې تا ته وایم، مروري پاندې نیسه، دا متل دی. اهنې داسې متل ورته متلونه کې موږ په پښتو ژبه کې پیدا کړی دی. په زه په روسي کې فقط هغه مفهوم تاسو ته وایم، وای خواښې په کور کې مثلا خواښې پیشي وهي، خو هدف یې دلته ورته ویل چې هدف یا پوه کول یا متوجه کول، هدف یې خپل مجور ده چې مجور متوجه کوي، یا خپل لور وهي، لور ته سپک سپوري وایي، هدف یې دا دی. هدف یې دا چې پوهه ورکړي، علم ورکړي، یا پوه کې په یو معنا چې خوښ مجور یې هدف مته. عین دا متل ما پښتو ژبه کې پیدا کړی دی چې دا متل ساده یو بیلګه ده. دې ته ورته نور په سلګونو متلونه په دې برخه کې موږ پیدا کړی دي چې هغه پرتله کړی دي. دلته یوازې د متلونو د پیدا کېدو خپل ستونزې درلودې، دلته مهم افکار و چې موږ ژبني افکار څنګه د پښتو، پښتنو افکار، ایډیاوي د یو بل ملت، د یو بلې ژبې چې هغه نړیوال حیثیت لري، هغوی نسبتا ته موږ ډیر کار کړی دی، د هغوی سره ته مشترک ټکي پیدا کوه.
پښتو ژبې سره او د پښتو ژبې برخه کې د تحقیقاتو او څېړنې په اړه د نورو هیوادونو لیکوالو، بهرنیو پوهانو ډیر کار کړی دی. په دې کې روسی پوهان هم شامل دي، هغوی هم پښتو برخه کې تحقیقات کړي دي، د ژبې برخه کې. دلته د پښتو ژبې په هغه پخوانیو نومیالیو د کلاسیک دورې په شاعرانو لکه خوشحال خټک په دوی څېړنې کړي دي، تحقیقات یې کړي دي. خپله چې تاسې کله دا موضوع هلته انتخابوله پوهنتون کې، الته استادانو څومره لیوالتیا خوده د افغانی فرهنګ سره او دغه ډول لمدې برخه سره چې دا ډیره جالبه برخه ده.
بالکل دی خلکو لیوالتیا شو لیو دی خلکو د پښتو ژبې په اړه عمومي معلومات ترلودل دا چې موضوع نه وي دوی دپاره جالبه و. کله چې موږ هره لحظه کار کوي پر دې باندې بحث کوي ځینې استادان ځینې کسان دلته روسیه کې شته چې دوی په پښتو باندې ډېرې روانې خبرې کوي پر دې باندې مو کانفرنسونه دایر کړي دي پر دې باندې مو د هر متل په اړه موږ په ساتو ساتو د دې سپړنه وو شننه کړې ده چې موږ څنګه کولی دي ترمنځ مشترک یو خواه کلماتو مشترک او ژپونیز لحاظ باندې یو بل د افکارو مشترک والی دا ډېره مهمه مسله وه. بالکل دوی لیوالتیا درلودله لیوالتیا وښودل او موږ چې به هره مقاله یا هر کانفرنس دایروي دوی په لویه کچه حاضرېدل او دا به په ډېر ښه ډول سره د پښتو ادب د پښتو فولکلور د پښتو افکار د پښتنو افکار د پښتنو دودونه د پښتنو رواجونه کې به دوی پښتنې هم درلودل لیوالتیا هم درلودل د ځینو به خوښېدل په ځینو ځایونو کې به دوی پښتنې درلودلې ځکه زموږ جغرافیا فرهنګي لحاظ باندې شاید ځینې محدودیتونه ولري یا دوی په جغرافیا کې دوی په متلونو کې داسې مسایل وه چې هغه موږ ته د منلو وړ نو پر هغه باندې پر افکارو باندې موږ بحث کوي بیا هم هغه څېړل او بحث باندې کوي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
احمد شیبریم په آزادی رادیو ادبی مجله کې ستاسو کوربه. تاریخ ته مخه کو. لیکوال او څېړونکی سردار ولی پښتون زوی وای په کندهار کې د احمد شاه بابا د کور یو شمیر برخې تخریب شوې دي. دا ماڼۍ نږدې 300 کاله مخکې ودانه شوې ده. د تیر حکومت پر مهال ولسمشر اشرف غنی د کندهار د سفر پر مهال ژمنه کړې وه چې دا ځای به د ارګ د سلام خانی ماڼۍ په څیر رخوي. هغه وخت ژمنه شوې وه چې د احمد شاه بابا کور به تر استملاک او ترمیم وروسته په تاریخي موزیم بدل شي او د سیلانیانو پر مخ به پرانستل شي. خو دا ژمنې په ځای نه شوې. د ښاغلي پښتون زوی په وینا دا تاریخي ودانۍ د وروستیو ورشتونو له امله زیانمنه شوې او که پاملرنه ورته ونه شي په کندواله به بدل شي. د ښاغلي پښتون زوی سره د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینی مرکه کړې ده. ښاغلي پښتون زوی د بابا د کور د جوړش په تړاو د مرکه په پیل کې وویل
د اوسنی کندهار په زړه کې د سدوزو کوڅې په نامه یو ځای دی چې په هغه وخت کې د احمد شاه بابا د خوا د هندي معمارانو او بخارایي معمارانو په راغوشتلو سره دلته د څلورو مهمو وزرانو او په خپل احمد شاه بابا او د هغه دورې د کاظم لاشال کورونه جوړ شول او یو وړ مسجد پکې جوړ شو. تاریخ احمد شاهي وایي چې د احمد شاه بابا د هغه وخت ارګ یا د پریکړو ځای د هغه کور نو موږ ویلای شو چې دغه سیمه یو پراخه سیمه وه. دلته د احمد شاه بابا پامل او د هغه د وزرانو د شورا ځای او دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعه ځای او په دې کور کې که څه هم موږ اوس د احمد شاه بابا د کور ډیر لږ برخه وینو مال مشران اوریدل دي چې دغه د احمد شاه بابا اوسنۍ کور تر ډیره حد پورې یوازې یو برخه د دې کور ده. د بدمرغه د هغه د کورنۍ یا په دغه کور کې د څو پیړیو څخه د اوسیدونکو خلکو لخوا څخه د دغه سرای او کور ډیر برخې و پلورل شوی او اوس پر هغه باندې مارکیټونه دي. نو موږ ویلای شو چې د احمد شاه بابا اوسنۍ کور یوازې هغه د پامل ځای دی دغه د پریکړو ځای دغه د مطالعه ځای او دغه د وزیرانو د ناستې ځای اصلا اوس موږ د لاس ور کړی. دغه کور چې درې منزلونه لري زما د لیدلو مطابق او ترڅنګ اته خونی لري یو وزیرخانه لري یو پر سر دالان لري ویل کیږي چې په دالان کې د بابا د ناستې ځای هم معلوم او شانشم ورته ویل کېدل. د دالان په چپاو رسته کې یو ډول د لیزونه دي. په دوهم منزل کې بیا دواړو خواو ته کوشنګنان په نامه یا غژنیون کې په نامه یو ځای دی چې د کوشکن به وظیفه دا و چې شاه یا مچا وبا څه امر کوي او د باید عملی کی. په یاد کور کې د ارواشاد شهید داود خان لخوا څخه یو ډول پلستر د نن سوې دی چې د کندهار د مشرانو سماوري دی دي چې پلستر لدی عمل وسو چې د احمد شاه بابا دغه وخت په کور کې د نن نقاشي پر دیوالونو د تخریب سره مخ وي. ارواشاد داود خان د ګچو په موټ فقط هغه نقاشي پلستر کې لدی خاطر چې بیا کوم بل وخت مسلکی څوک پیدا سي پلستر په مسلکی ډول رابیل کې برته غو نقاشي روغي کې. بل خبره چې په شفاهي ډول ما اوریدل د داده چې په دغه کور کې لکارسو ګچ سره
د هغه وخت د معیار مطابق د اګیو پسپینو او چنل سوی گچو باندې یو ډول سرشناک گچو باندې د نقاشي سوی دي چې هغه ډیر ټینګي او دوامداري یو ډول ځلاو ښکلا هم لري.
تاسو کپدی ورستوی کې د احمد شاه بابا کور لیدلې وی په کوم وضعیت کې دی؟
ما دغه کور په 2009 د اپریل پر 8 مې ولید. هغه ورځ چې ما ولید دغه کور ډیر ځانمن سوی ځکه نو چې واځي د باندې پلسترونه بارانون خراب کړي وو او بعضی نقاشي چې پکې سوی وي هغه لمنځتلې وي. دننه د کور ټول برخې په خوندي ډول ساتل سوی وي خو د بده مرغه د هغه بعد بیا دولت ته وسپارل شو او دولت پر لپسې ځینې بیغوري وکړې او طبيعي افتونه بارانونو هوا او د احمد شاه بابا کور ډیر سمن کړ.
د پخوانی حکومت پر مهال چارواکو ویل چې د احمد شاه بابا د کور د استملاک چارې بشپړې سوي او ډیر ژر به په یو موزیم بدل سي. کته معلومات لري دغه چارې تر کومه ځای ورسېدلې او ولې نتیجه ورنکړه؟
زما چې یاد سي د ډاکټر غنی د لومړی دولت مشري پر مهال هغه کندهار ته په سفر کې لدی کور لیدنه وکړه او وی ویل چې موږ به د 10 میلیون ډالرو په ورکولو سره د احمد شاه بابا په کور کې اوسېدونکو څخه دغه سرای رانیسو او له دولتي استملاک وروسته به په میوزیم بدل. خو ما چې معلومات وکړل هغه خبره نه و، فقط د یو کاغذ د مخه ویلسی و چې د وزیرانو شورا د افغانستان د اطلاعات کلتور وزارت، مالیه وزارت او سیمه ایز ارګانونو بنسټ ته دند سپارل کیږي چې د یاد کور د استملاک بهیر بشپړ کړي او دغه کور د افغانستان د لرغونو نښو نشانو د لمنم لاړ برخه وګرځوي. د بعضي دوستانو سره چې موږ په 3-4 کال د موضوع راپورته کول بل اخره فقط دی فایل ته ورسېدو چې مرکز د خواڅخه د تیر دولت پر مهال د کندهار شاروالۍ ته د دوو کسانو موظفتیا وویل شو چې دغه سرای ساتنه په فقط د شاروالۍ په چوکاټ کې د دوو کسانو د خواڅخه کیږي. هغه هم په داسې حالت چې دغه دوه کسان چې موظف کسان وو هغه په میاشتو میاشتو دغه سرای ته نه رشکر کېدل، بلکې سرای کلب سو د احمد شاه بابا کورنۍ چې یغه اوسېدونکي په دې سرای کې چې له دې سرای د استملاک په بهانه ایستل سوی وو لڅو پر لپسې پړاوونه ورسته هم ونه توانېدل چې بشپړ استملاک ترلاسه کړي.
څه علت دی چې دې تاریخي ودانۍ ته توجه نه کیږي او تاسو په خبره په کندواله بدلیدونکي دي؟
علت فکر کوم ښکاره دی او زده چې ګڼم چې دا علت فقط اداري فساد دی. زما د درو یا څلور کالو د معلوماتو مطابق یو ځل له یو ترکی شرکت سره خبره شوې ده، هغه ته نیم پیسې ورکول شوې دي، بل اخره هیڅوک نه پوهیږي پیسې چا یووې. په دوهم ځل د میلینګ شاپ په نامه چې کومه اداره وه په مرکز کې هغه د تاریخي ودانیو د پاره ځنګړې بودیجه لرله، د هغې ادارې له خوا څخه یو څو انجینران د بررسۍ لپاره راستول شوي وو. بیا د هغو انجینرانو د خولې څخه چې مناسبه نه ده زیل تنم واخم د یو دوست له خوا ماته وویل چې دغه کار 10% بودیجه له مالیه وزارت څخه ترلاسه شوله، خو وروسته معلومه نه شوه چې دا څه شوه. همدارنګه د کندهار ولایتي شورا ته هم ګوته نیول کیږي چې هغه په دغه کار کې د غپلت ترڅنګ بعضی کسانو د دغه شی سره لاس لاره او د دغه کور پر سر دراوتو د لپاره یو ډول کمپاین کوي او څه چې بودیجه و هغه د دوی په منځ کې وخړځول.
کته سي د یو تاریخي څېړونکو په توګه د احمد شاه بابا د کور د تخریب په اړه خپل اندیشنې له ځای چارواکو سره شریک کړي وي، دغه یو عکس العمل څه دی؟
د منډیګاک تاریخي بنسټ د یو مسؤل په صفت ما له ډیرو دوستانو سره له تیر څلور کلونو دغه موضوع شریک چې په هغه کې ز د اطلاعات کلتور د تیر دورې د وزارت د ټولو پرسونل ذکر کولای سم په ځنګړي ډول د باوري صاحب، هارون جان حکیمی صاحب، ورپسې د ولسمشر کرزی سره، ورپسې د اوسنی فرهنګ وزیر خیرخوا صاحب سره، او څومره د مخ کې ما کابل ته پتاک هلته لټول دوستانو سره، د کندهار له ملي تجارانو منورې طبقه سره. زه دې پایلې ته ورسېدم چې یما د غشتنه کوله چې بل اخره باید موږ منهایسته د افغانانو د دغه ځای غم وخرو کې ونه خرو د ځای لمنځه ځي. زه دې پایلې ته ورسېدم چې هغه کې هم چې دولت همکاري ونه کی بل چاته اجازه ته دی نور کوي چې دا کار وکړي، ځکه یو لړ تجارانو ما دې ته حاضر کړ چې هغه وکولای سو د غوسره په ګډه دغه څه جوړول د پاره کارو، په دغه مرغه د کلتور وزارت اجازه رانه. بیا په ځنګړي ډول د خوانی ولسمشر کرزی یو خبره ډیره مهمه وغه دا و چې د احمد شاه بابا کور د افغانستان د نوی افغانستان د یو موسسه او بنسټګر کور دی،
هغه باید د نور خلکو لخوا نه بلکې د دولت لخوا په رسمي او مسلکي شکل ورغول سي. کدا د بل چا لخوا ورغول سي نو شایي هغه مانوي او هغه هویت ته صدمه ورسیږي. د دغه مشورې له کبله بیا په بعضو برخو کې زه او زموږ ملګري زما سره ټول دوستان پر شاسو نو وګورو چې مخته څه کیږي. یوازینۍ خبره اوس دا ده چې موږ تجارانو لرو چې د تجارانو سره په ګډه دغه کار وکړو.
څېړونکی او لیکوال سردار ولی پښتون زوی د کندهار په ښار کې د احمدشاه بابا کور ته اندېښمن دی. د ده په باور که و نرغول شي په کندواله به واوړي. بل ورته په غزنی کې د سلطان محمود غزنوي د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې دي. دا ځای د سلطان محمود د پاچاهۍ په وخت بدن شوی و. البته په تیرو شاوخوا زرو کلونو کې دا ځای بیا بیا ترمیم شوی دی. کله چې سلطان محمود له 2 کاله پاچاهۍ وروسته وفات شو په همدې ځای کې خاورو ته وسپارل شو او دا ځای بیا په روزې مشهوره شو. د دې زیارت تر خاونې لګښت یو سوداګر په غاړه اخیستی دی. جزئیات په دې راپور کې
لا غزنی مرکز څخه په شاوخوا 3 کیلومتري واټن شمال لور ته د کابل کندهار پر لویه لار آباد دروزې کلی دلته یو وړوکی بازار دی چې دغه کلی خلک په کې د اړتیا وړ توکي اخلي او د لویې لارې موټران هم تیریږي. د دغه کلی په منځ کې تیر سوی سړک ته څیرمه سلطان محمود غزنوي پارک او په پارک کې بیا د لوی امپراتور سلطان محمود غزنوي زیارت. په دغه زیارت کې څو تنه ولاړ دي چې کالیا او لاسونه یې په رنګونو رنګېدلی دي. دوی اوس غواړي چې دغه زیارت ورنګوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وایي د سلطان محمود غزنوي د زیارت رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل کړي دي. دوی وایي د دغه زیارت د ترمیم او رنګمالۍ لګښت دا یو تن ملي سوداګر لجیبه ورکول کیږي خو نه دی ویلی چې دغه سوداګر څوک او د کوم ځای اوسیدونکی دی. د غزنی ولایت ویان حافظ عمر غزنوی وایي
په غزنی ولایت کې د بوتشکن سلطان محمود غزنوی صاحب د زیارت د رنګمالۍ او ترمیم چارې پیل شوې. د غزنی ولایت د والی صاحب په زیار او هڅو چې د زیارت د ترمیم او رنګمالۍ مالی لګښت یې د یو ملي تجارت په غاړه ده تقریبا 3 لک افغانۍ ورته منظور شوې.
حافظ عمر د غزنی د والی مولوی محمد اساق خنزاده له قول ازادي رادیو ته وویل غزنی یو تاریخي او فرهنګي ولایت دی چې د سلطان محمود غزنوي ترڅنګ ډیری نور تاریخي او فرهنګي شخصیتونه پکې د پنسوي دي چې د تاریخ په پاڼو کې ثبت دي. دوی وایي هر هغه یو زیارت چې بیا رغونې ته اړتیا وي په اساسي ډول به یې ترمیم کړي. دوی په غزنی او ټول هیواد کې په ملي سوداګرو خیریه بنسټونو او میشتو ولسونو غږ کوي چې د تاریخي ابدو د بیا رغونې او ساتنې په برخه کې دي خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. بل لور ته بیا په غزنی کې ډیری تاریخ پوهان او فرهنګي شخصیتونه د دغه کار ستاینه کوي خو وایي هر څوک چې تر خپله وسه د غزنی د تاریخي ابدو او تاریخي ځایونو په آبادونه رغونه او ساتنه کې ونډه واخلي. شاعر او لیکوال واحد الله جمعزاده د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي غزنی ولایت یو تاریخي حیثیت لري له تاریخي فرهنګي او کلتوري اړخه یو بډای ولایت دی. دلته زیاتې امپراتورۍ تیرې سوې دي چې ډیری هیوادونه به له غزنی اداره کیدل خو که اوس د غزنی دغه تاریخي حیثیت ته پاملرنه ونه سي کیدای سي ګټلی نوم یې له نابودۍ سره مخ سي.
تاریخي ابدات زیاتې باید د جدي پاملرنه ورته وشي. اوس چې کومو کسانو غواړي تاریخي ابدې ورغوي یا یې ورنګوي یا یې جوړې کړي له دوی مننه کوو. باید نور نړیوال بنسټونه خپله په افغانستان کې اسلامي امارت حکومت باید دغو شیانو ته جدي پاملرنه وکړي. که پاملرنه ورته ونه شي کېدای شي چې په راتلونکو وختونو کې دغه څه چې اوس غزنی دغه نوم لري د نابودۍ سره مخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری زیارتونه تاریخي ابدې او نور تاریخي او فرهنګي ځایونه په 2014 میلادي کال کې رغول سوي دي خو په اوسني وخت کې د غزنی ډیری اوسیدونکي د هغې د جوړښت او رغول کېدو له خراب کیفیت څخه سر ټکوي او وایي د ډیری هغې بیا رغونې ته اړتیا لیدل کیږي.
ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام مو هم دومره وو. تر بلې خبرونې مو زه احمد چبر په خدای سپارم. شدي وي.
Thank you.
گدواڑا په سفر باندې روان شو زوت غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو ماجړلې سرمستا پر ولیکې کو ستا پستر کو کې چورک شوم د جهان مې واړ پرې کو یو ورځ ته شامر من وې زیاواز ستا پچاو پچنه بندی و بدستر گو نہ پناو میو ورز و مونگستڑی لدے تم رڈے رخلکو لاس پلاس دو بوڑی لدے تم رڈے عاشقان و عارفان و زاوتو دزارا خار پا کچو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر گو زخو دوخو دوی سکی ویز ما پچیک زنگ دم ستا پر پاولیو شرنگ دم ستا پائزیب کے یو ورزو ستا پر جب دغسے سندرشنے دیور تا ومنی والے ساپستر گو کے لمبے
مرختل وہ آسمان کی کې زلامړ نه وم او ژوند دیوم لا هم رکوم پخپل ځان کې یو اور.